سلامونه ستړي مشه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته خراغلې دا مجله ز فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کومه په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان وروستی راپور رد کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیمه اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستی راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان د خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دیخوا تر اوسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه و کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستانه شوي چې یو شمیر یې په وروستیو دریو کلونو کې 3.1 میلیونو تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی چې 15% افغانان چې ایران ته تللی وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار تړ کړی دی. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خپرې کړي د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 15 ورځو آنلاین رایو اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 4600 رایو په ګټلو سره چې ویل کیږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده د دې ګوند رسمی کاندید غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلي دي چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 100 استازیو رای ورکړی ده. نوموړې به د امریکا د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوري غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړې به نن سه‌شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمېر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او ورس پر دوو کسانو کار کوي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هانیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوی راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان غنی. اسماعیل هانیه د اسد میاشتې په لسمه په تهران کې په یو پوځي میلمستون کې ووژل شو. دا ښکاری چې د ایران د عدلی وزارت ویاند اشاره د نیویارک ټایمز هغه راپور ته و چې د اسد په 14 یې د دوو ایرانی سرچینو په حواله ویلی وو د تهران له پوځي میلمستون چیرته چې اسماعیل هانیه وژل شوی وو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر شل ډیر کسان نیول شوی دي. تاجکستان د کار وزیر ګلنار حسن زاده د سه شنبه په ورځ د اگست په شپږمه وویل چې روسیه په تیرو شپږو میاشتو کې د تاجکستان 10,000 اتبال خپل خاورې ایستلې دي. اغلی حسن زاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وي. تاجکستاني چارواکو تیره میاشت ویلي وو چې د تیرو شپږو میاشتو شاوخوا 3,400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له وایي ډګرونو تاجکستان ته ستانه کړل شوې دي. روسیې د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور څو تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې وروسته تاجکستاني کارګر کډوال په روسیه کې دننه او د دغه هیواد ته د تګ راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوي دي. تاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي. نن د محصولینو له مشانو سر خبري وکړي. د محصولینو له خوا د پیل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دیت اړشوه چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږو کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسته په قدرت کې و په ورستیو تر سره شوی انتخاباتو کې په درغلي تورنه شوې و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونه کسان واټونو تر وتلی وو. قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستلای شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې ورا سره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د بودیجې د کمښت لامل په شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. دا په هم واوري چې د ایران ختیځ آذربایجان یو شمیر سارانوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه.
موږ چې چیرته کور واخلو موږ نه پېښه کېد باندې راغلي او نور چې په کارخانو کې موږ کار کوو زه سخت موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې دي دوی.
خبرونه به د افغانستان او نړۍ په نورو راپورونو وغځوو. را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرهغلی خبرونه ته د خبرونه لومړی راپور دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د بودیجې د کمښت لامل به شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو به برخې شي. د WFP په خبره دوی په 2024 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو لاره ل 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر خزي چې کوچني ماشومان لري د دغه مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نور حالې لابد سپوږمې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. WFP پرون دوشنبه د اگست په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت لامل به له دې وروسته شپږ لکه افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نکړي. یاد سازمان زیاته کړي چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکونکو میندو د قوي خواړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر میندې چې له یو کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د WFP لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي رادیو ته وویل
ما ځکه زه یو خزایم چې په کور کې یم. د کور مېرمنیم. دا هغه خوړو ترڅنګ چې په کور کې خپل ماشومان ته ورکوم دا قوي خواړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګیږي. اغیزمن دي. کله هم راستي د دې پر ځای چې پریسي دوه برابر سي ډېر خوشاله کوم.
د ننګرهار اوسیدونکو او د درېو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیه د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د وچو شیدو ماشوم دا غته شیدې اخستل نه سندونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. ازاړي وګي سختې نسته روپۍ نسته
دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه میاشت وړاندې WFP اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هر ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام د ادارې ویاند ضیاءالدین صافی هم خپل نظر په دې اړه را سره شریک کړی دی. تاسو یې واورئ.
دغه امیندواری او شیدی ورکون کې مورګانې او ماشومان دغه مغزی خوړ تر لاسه نکړي، دوی به ډیره سختې خوارځاکې سره مخامخ شي او کول شي نور هم د دې په ژوند بل برخو کې د غوی په صحتمندې اغیز ولري. د روان کال تر دې دمه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوارځاکې د مخنیوي او درملنې لپاره لې 1.6 میلیون څخه ډیرو امیندوارو او شیدی ورکونکو میندو ته د ځانګړي مغزي خوړو مرسته کړې ده، خو په دې اوړي کې د بودیجې د کمښت له امله 600,000 ښځې به مغزي خوړو ترلاسه نه کړي. مګر موږ په عاجل ډول د راتلونکو 6 میاشتو لپاره زموږ برنامو د ساتلو لپاره 600,000,000 ډالر ته اړتیا لرو.
په کابل کې مو د یو شمیر خزو او کوچنیانو ستونزې واوریدلې چې د خوړو د نړیوال پروګرام د کمښت د بودیجې د کمښت لامل غږیدلې وو، او وسم ورزو یو بل راپور ته چې دا راپور هم د ماشومانو یا سیف د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن دی چې دوی هم وایي د ماشومانو د ساتنې اداره ده چې دوی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ل 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون لامل لخپل مینو پریخودو ته اړ شوی دي. دغه اداره په یو زخ پور شوی راپور کې خپل اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې د طبي پیښو ځپلې یو شمیر کورنۍ چې لخپل کورونو بي ځای شوی وای، دوی او ماشومان یې لسختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله درمنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په 6مه یې خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړۍ 6 میاشتو کې 8,4,38 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمېر د تیر کال په تله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو لامل د بي ځای سویو کسانو شمیر و ډیر سره شپک او یا کسان یاد سوي و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو لامل بې کوره سوي دي. دغه ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون لامل ویجاړونکي سیلابونه، شدید ورختونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته شوې ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 6 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانګاله ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي و. له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سواب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ورلاند کوټې خرابې کړې بیا ځینې خلکو تقریبا نسبی تکلیف غوډه پیدا شوې ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناشتو دیوال چې را غورځېدلې نو بس ډېر قوي درځې کړې. ماشومان هم دغه دي چې اوس یېرېدلې دي. زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا 900 په 200 یا 300 کور یو څه ایستل شوی وه. هغه هم زموږ نړۍ را وړاندې ده. موږ خو داسې هغه 100% پاکې اوبه نه دي. زما خپله تقریبا 900 چې اته مې بچې دي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل، وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
خو د دوی لوی مشکل او لوی ضرورت چې دی هغه د کور سرپناه ده. او د کور سرپناه فعلا نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې ساکل سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسیدونکی وایي،
یعنی موږ د سی بې پولی بې پیسې ګشنا تشنا یعنی موږ
غاټلې همدلته په بد وضعیت بې پیسې وګیتېږي د خیمو تر پالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځېدو هم موږ او هم ماشومان مو پاک یو بنه لرو. دلته یو ټانکر دی چې پجړې وی له ګوبر راکوي چې نوی او به هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګاله هیواد دی چې په ټوکو یې له دې امله د رامنځته سوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. دې ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هرو وو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کېږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم د کډوالو په موضوع غږیږو. د ایران د ختیز آذربایجان یو شمیر سرنوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه. ځینو ایرانی رسنیو د دغه ولایت د سرنوالۍ د مرستیال احمد مقوری په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې له جواز له درلودلو سره سره په دغه ولایت کې نشي اوسېدلی. په همدې حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي شکایت کوي، او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار لنشتوالی لستونزو او حتی ګواښونو سره دوی مخامخ دي. نور حال عبد اسپوک مې راکوي.
په گاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو وخت د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه لاندازې ډېر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایی وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هیڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تم دی دی اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
نړۍ ته هم سر ورکار کوو. د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شو. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصولونو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هیواد وتښتیده. ټاکل شوی د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز چې وست د دې هیواد چارې سمبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. پاتېحال نوریاس نوری را کوي.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصولونو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصولونو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوی و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلی وو. د بنگلاديش لوی درسیز جنرال وقر الزمان د دوشنبه د ورځې نه وخته د ټلویزیون لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړی او پاوز به موقت حکومت جوړوي. د محصولینو مشرانو د بنگلاديش د پاوز له لوی درسیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې څلوراتیا کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکي کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډله رهبری کوي وویل چې دوی پر خاغلی یونس باور لري. که څنګه خپل خاغلی یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. پاین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواو له مشرانو د سیاسي ګوندونو له مشرانو د مدني ټولنې له استازو او د محصولینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان ویل چې ولسمشر سم د سدي او موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون د شنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوز د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصولینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیر میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لری کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقوقو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او وخت څخه د ناوړه ګټه اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالد ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالد ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندان شوی روغتیایي وضعیت ناسم بلل شوی دی. همدارنګه د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوی په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټول شوي وي تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د پمپونو او ریسټورانتونو مالیات تقریبا نیمایي ترخه تکړل شي. عبدالسلام حنفي دا موضوع نن په کابل کې د ریسټورانتونو او د غازو او تیلو د پمپ سټیشنونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند جلسې کې یاد کړه. خو په هیواد کې د زینو ریسټورانتونو او د تیلو د پمپونو څښتنان وای د اوای تو کمیدو ته پکتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري. پاتې حالیا به د سپوږمې راکړي.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچه د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وای چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر دا ہے چې دا مالیه اوس په بندرونو کې غسل کېدل نو بيخي ودا تجاران د جنجال خلاص وي او مصرفیت والا ته مشکل نه وي نو دا به یو خبر وي چې دا ټول ارسه بندر ته غونډ شي بندر کې دغه تجاران نو وس دغه غسل کېدل دا کوم مالیه ټیکس دی نو
په بامیان او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دوه مالکانو هم چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دي نور هم کم کړي که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو لور کړي معاف کړي د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی خلک کم رستوران ته راځي موږ له ستونزو سره مخ یو 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو له بده مرغه دا څو کاله موږ تل له زیان سره مخ یو هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی
د دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ترې اخیستل کیږي خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به په ورځ په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه پخوا 0.6% وه اوس 0.3% ده دغه شان د هوټلونو رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلای وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ د طالبانو حکومت دوه میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2,000,000 افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمېر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوښتي تاسو کولای شئ دا راپورونه او سره نو ټول راپورونه د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com هلته سر ورکاره کی او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته لوستلای شئ او کولای شئ چې ویډیوګان زمونږ په سوشل میډیا کې فیسبوک انستګرام او یوټیوب ته ورشي او هلته زمونږه ویډیوګان هم وګورئ ورسته تاسو ته د تاندې څنګه خبرونه لرو خو دا غې د مخ کې خبرونه واوري طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت نړیوال سازمان وروستی راپور رد کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیم اغیز کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستی راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دیخوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نو کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستي او څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستنه شوي دي. ټاکل شوې ده چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پیل کې د هیواد چارې په لاس کې خستی وي. نن د محصولونو له مشرانو سره خبري وکړي. د محصولونو له خوا د پیل شوې مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږو کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې و په وروستۍ تر سره شوې انتخاباتو کې په درغلۍ تورنه شوې و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د تاجکستان د کار وزیر ګلنارا حسنزاده د سې شنبه په ورځ وویل چې روسیې په تیرو شپږو میاشتو کې د تاجکستان 10000 اتبال خپل خاوري ایستلې دي. اغلې حسنزاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وي. تاجکستاني چارواکو تیر میاشت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 3400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له هوایي ډګرونو تاجکستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته وویل د هانیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوی راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې وې، د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایو اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 3600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده، د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغې رایې ګیري کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی، خو ویلی دی چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 2 استازیو رای ورکړې ده. او د روسیې د باشقرتستان په ستیرلی مارک سیمه کې د وسلو د تولید په یو فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې 3 تنه ووژل شول. د سیمه ایزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په وانکارت فابریکه کې هغه مهال وشه چې د دې فابریکې 3 کارکوونکو غوښتل یو نلیکه خلاص کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول عبد الله ریحان و چې ویلې قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په 3 ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیرین جون لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوې دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خدای ګټو خګین ډیر لري، ځکه چې نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، کوم خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیال نه چې مالې دلی دي. دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړ شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردن کو سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. دې مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهري جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدای ګټ او خیګن ډیر لري، ځکه ډیر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي چې ته ورسېږي، مګر دلته نشته دغه زمينه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ پولر یو نه خپل زده کړو کې نو د سره د کالج خپل هیلر مان ته مرسیږي او خپل وطن ته هم خدمت جو کشي او نور هم کالج شي یا کلاس سره ورزکه هیله امیدونه دي، مګر زمينه نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی د صدا هم دې شته د ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کې ودم غړي یو ښه اقدام زه خپل مداش ډیر لیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږم، دا چې ماته زمينه نه ده برابر اسن شم کول د تزده کړو کوم خپل هیلو تورسی کوم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چمالی دلی دي زنه شم کول د سکاله شي په هم کول از ما د خوبونو امیدونه د هیلو پر کېدل یو وسیله جوړه شي دا کدل ته زمينه برابر نه ده دلته مونږ پرې دي مونږ د پرې دي چې مونږ دی بل لا نه خپل هیلو تورسی ګر چې مونږ د هیلو دمړ کېدل هر لار باندې نو دا خو ماده پاره یا د ټولو افغان انجن د پاره ډیره درداواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري دي افغان ځوانانو لپاره حقوق ته باید تاسو خبرې څه وی چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړي چې طالبان ونې سکرای مانی وګرځي.
خو نفران مو څه خو لومړی یو خاص مننه کوم چې دومره زمون غم ور سره دی، دومره زمون فکر ور سره دی او غواړي چې موږ زده کړو کوم خپل حکومت موږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته د سیاو زمينه برابر چې موږ زده کړو کو نو نه خوري لسیه تمنه کوم او بل د سیاو حلاره جوړ شي چې وکول شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ شو زمنګ یو محرم موږ سره منی کاغذ موږ وروري زمنګ پلاری تاسو موږ سه بل شخص موږ سره محرم یو د سه زمينه برابر کوم کول شو غو سره لا شو زکه چې به محرم تک کنه د ست مخنیوي کې یو موږ کول لا شو خو لیز ذکر کو نو غو نه مدي زه ته من نه دا وم که دغه زمينه کې موږ سره یو محرم مو سي دا بډي د خي
تاسو لوګ کسان نه چې ځوانان ته د سکالرشپ زمينه برابر وي څه غوښتنه لري چې تاسو الله هم د زده کړې په برخه کې نور اسانتیا وي چمتو کړی.
بالکل دا هم ډیر د ویار زیاته چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوخخ کوي نو ډیر زیاته مننه ونه کوم او دا کوم ستونزې په مینس کې دي کې د حل لارې لپاره د زمنګ مشران یا زمنګ حکومت سره وغږیږي چې موږ لا شو خپل زده کړې کو نو دا به ډیر ښه وي.
کچېره دا وضعیت هم د سی دوام وکړي په افغانستان کې دیننم ځوانانو ته زده کړې کوم څوک چې سکالرشپ زمينه برابرې او ته اجازه ورنکې یا ځوانانو ته انجونو ته د بانه جوړه کې چې محرم نشته دا وضعیت کم دسی دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی سي.
بالکل دا خصوصي پسول زمونږ په زیان ده، لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري یعنی د پخا په پرتله لکه موږ جمهوریت کې کم زده کړې کولې څومره پښتاب تم کړې ور یو زی ته رسیدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو د فکر زکوم چې مسخد موږ شل کال د شکاله شاته تللي نو دا چیرې زمينه هر لار زمونږ پر مخ باندې باندې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې اچھا خبر سو بد جون کول هله ولری او یا ورځ بم په خوخی تی دکی هر ورځ بدو و چې مثلا دنیا یا جون کله خلاصيږي او کله ب منګه د دې خبره مکه ګو دا د داور رچ منګه یو لار پیدا کو غټو لازم مخ باندې بدلیږي به هم خود دې منګه حکومت ته د نیک هدایت کی او د سی ولار مونږ ته جوړ کی چې منګه دې جون کول نه د ګډ و ماحول نه دی وضعیت نه دی متاثر او ډیر زیات جګر خونه نو دغه حل لار ته جوړ کی نو دا بدیر
بله تاسو څه پلان لري؟ ا دې اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي څه پلان لري، خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کوم هیلم لرل چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچی به روزو، موږ به یو ځای ته رسیږو. هغه ټول زموږ هیلې خیالات د پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دي دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډېر زیات ناهیلي هیلم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره کوم ضرورتونه چې موږ لرو، د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو ورشو. خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هیڅ نه کېږي، نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندې او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساينس د پانځم محصل دی، وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای:
الحمدلله، اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو، او ما ورته سبتینامه وغه د نومره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې سبتینام وکړلو او پنتون مې شروع کړی، اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپل وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع کړ، څومره سانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پنتون د پیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه، یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشپ برخه هم ولا چې کوم قمر دفتر ته راتللی شي، نو کولی شي کار زده کړي، بیرته همدلته کار ترسره کړي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کړي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړي؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښ هم کمپیوټر ساینس وو. زه کانکور کې هم کامیاب شوی یم، خو یو بل څانګې ته کامیاب شوی بیا مې د قمر لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپل زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه وو ته ماس چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خوري ډېر زیات متاثر دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي، کله یو رقمي کله بل رقم ته صحیح نه دغه کېږي، چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دو سمستر زلاړه، خو چونل ته زما کورم او مسولیتونه مرابط زیاتو کارم، نو زه ما نشو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او تیرم تلم، ورسره مې څنګه کې دوه ځای وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغه سم د ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تیریدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغه کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډیر زیات تاثیر گزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ مخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیر بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړی دی افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغوی محدودیتونه لري، پانتون پر هغوی بیا هغه دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت لخوا اجازه لري. هغوی همغه برخې ته معرفي کوو. ځوانان کمپیوټر ساینس، اقتصاد، انجینري او ژورنالیزم پوهنځیو کې هغوی معرفي کوو. د بیا خپل یو پروسه لري، اوس د سبتنام پروسه جریان لري. بیا به سبتنام پروسه تړل کېږي، هغې وروسته به دوی نه یو ازموینه اخیستل کېږي. ازموینو کې به بیا ټاپ 300 کسان موږ دغو خصوصي پوهنتونونو ته، انسټیټیوټونو ته معرفي کوو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پوهنتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړو کې ولې لوړ زده کړو دوی هلي د دغه لپاره اصلا دغه ډول ځوانان لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي خې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي، تر څو دوی لوړ زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول. دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کال مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده. الحمدلله ډیره کامیاب وه. اوس هلکان په اووم سمسترونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي، افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره، په تیر انجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه، په دې مخه دا کار کړی ده او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاد کړم، همدغه هدف ده. اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې، مګر د هیواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته، افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کومه مسله پکې ځای نه لري، فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې دغه هیله لري چې لوړ زده کړي او کې ولې نسی کولای چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ، په مونږ به همدغه ولایتونو کې له معتبر خصوصي پانتونونو سره مقرردادونه کړي. یعنی د افغانستان په سطح مخصوص، مثلا په کابل کې سلام پانتون دی، رڼا پانتون ده، هغه مثلا مشهور ښه، یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف مونږ ورکوو، فیسونه به مونږ هر سمسټر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپلې شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا از موږ هغه دی دا ډول ځوانان سپورټ کی. یو د سه کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مونږ کی، ولی لدی ورحخوا مونږ په بهر هیوادونو کی غلرو، همدغه سه کم خیریه بنسټونه دي، خیریه جوګان دي، هغه سره به موږ ډیل کوو، هغه سره قراردادونه کوو، هغه ته مثلا موږ پروپوزل اور کړو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت ده، اړتیا ده، او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای شي ټولنه کې. دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې دای بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې، هغه اوس ماشاءالله قمر کې دنده تر سره کوي، یو ښه اندازه معاش اخلي، خپل ستونزې د کور ستونزې ټول سره حل دي. نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو، الحمدلله دی غوی له خام تایید شوه ده. نو ډېرې برخه ځوانانه غوی سپانسر کوي، ځینې برخه به مونږ هڅه ده چې دغه برخه ډیره وغزو، یعنی شادر روان سیمستر کې هم 300 نور اعلان کو، 500 نور اعلان کو، ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي. یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې مونږ ډېر لوی کار وکړو. که څه هم 1300 یتیمان دا اوس په خصوصي مکتبونو ته مونږ معرفي کړي، هغوی کتابونه، قرطاسیه، لباس، د مکتبونو فیسونه، ټول مسایل مونږ ورکو، هغه پروسه هم جریان لري. دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داسته وم.
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم، مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي. په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکي، یا میرمنو سره، یا ماشومانو سره، دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه، داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری، خپل خپلوان را وړاندې کوي. په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ؟ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله، تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي؟
د ډېر ښه پوښتنه ده. زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي، بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي. موږ د ټول تمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې ټټه کو په موږ ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتوم د څوک راځي هغه به نو مکتب فارغي به راځي د غواړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلومه سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي څوک باید انتخاب شي شو شارټ لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي. انشاءالله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یوه تېره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډیر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډیر واضح دي.
بله که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډې له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډیر امتیاز قائل دی نجونو ته؟
دا ډیره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه ورشي څومره حق وساغه ده دوی اساسي حق دی پختنی اصلا ځاین پیدا کیږي یغوی باید په دې پروسه کې شامل وي یغوی ته باید زمينه برابر سي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې اما څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړي سوال ته انشاء الله د دې لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی انشاء الله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم جنو ته ورکو هم د خویندو لپاره به ورکو په صحیح برخه کې چې کوم پانځي د ټول موږ ورته انتخاب کړی دي نرسنګ د قابلیتګي ده پروتز دندان دی یا استوماتولوژي چې ورته وای لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي دغه ټولي برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلی او ان شاء الله خويندې به ان شاء الله دې برخه کې هغه ونده پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسیم ایمیلونه کې مسیجونه کې زموږ پانو ته موږ سره اړیکې نیسیو ډېر لیوالتیا لري چې هغه ته البته دغه فرصت برابر سی وغوی تر استفاده وکړي.
کله چې دا ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمیر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې 200 کسان ته شاید 1500 کسان نوملیکنه وکړي معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم ځکه زه خپل یو ځوان یم یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده تر اوسه پورې تر 800-900 پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي لامدی معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان د سي چې هغه علاقه ولري د زده کړو سره ولې زموږ د خبر شې درته نه رسیدلی زموږ هدف لستاسو سره د بحث عمره کې د نور رسنیو سره هم دا چې هم دا غږ انعکاس وکړي هغه ځوانان چې هغه نه خبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډیره ده. هم دا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډیری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډیر واضح بحث دی. دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده په دې اکله کرنا واچوي همدا اوس که ځوانان دې موږ تاسو خبري اوري دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک زموږ د چکل په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کې هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي. کلیک دور باندې وکي هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کې عمل ته ورسره لارښود ویډیو شته چې دوی څنګه سبتنام وکي څنګه اپلای وکي ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی. پوسټر اپلوډو ویډیوګانې اپلوډو معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی په دغه ډول تاسو پکې سبتنام کولی شئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی شي چې نوملیکنه وکړي.
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند د څنګ خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1